ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړې خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دوحې د روانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورۍ غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې یوه لویه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزي پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړي. پخواني ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پال د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له 6 لکه 6 اتیا زره ماشومانو سره چې 60% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیت زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 200 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د لګولو طرحې تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په یو بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارده افغانۍ پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د باروړونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوعه موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم بلل کیږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشي کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دایبه په دې اړه اسرائیلي مشرانو ته معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالاتونو او مصر سره په ګډه په غزه کې د داسې یو اوربان لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندیدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشي کولې یوه برخه ده. او د اوکراین پارلمان د 3 نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه پرون تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې پوځي یرغل دوام لري. دا مسوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره استولې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکي او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای یې تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هیواده وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید عسکري ته چمتو وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي چې په دې لیدنه کې ښاغلي سنرلو اوغلو ډاډ څرګند کړ چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان اړوند مثبتې پریکړې وشي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان په اړه د دوحې د ناستې پر رانږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. که څه هم ملګرو ملتونو یا ښاغلي اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د ارګ په خبر پاڼه کې د هغه په حواله لیکل شوي چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو او همکاریو لیوالتیا لري. هغه د دوحې ناستې ته په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشي، ویلي چې د افغانستان په تړاو پکې ښې پرېکړې کېږي. دا چې په دغو پرېکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې ترې یادونه نه ده شوې، خو د سینرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوحې له کانفرانس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي. نړیواله ټولنه یوازې د اونۍ 40 میلیونو ډالرو مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. له دې ورهاخوا ګڼې پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویلې دي د طالبانو بیا واکمنېدو بندې شوي. په دې سربېره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوحې تر کانفرنس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. له مولوي کبیر سره د سینرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه ورپوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید زینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن ووسی. نه دی ویل شوی چې سینرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګېدلي او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوي. له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو غوښتي چې دغه بندیزونه لرې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای له پاکستانه استل شوی افغانان د نوي ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د سازمان په یو ویډیوي بیان کې چې 13 ورځ خبر شو ویلي راستنه شوی کډوال چې ډیری په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه پورز په خپل ایکسپارټ کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او وی ویل له پاکستانه استل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه استل شوی دي. WFP زیاته کړي نږدې ټول له پاکستان څخه په زور استل شوی کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغو راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي مېرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تېروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو. موږ کور نه لرو، کالی نه لرو. د بېلګې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو. په ژمي کې موږ شپه په کمپلو او پلستونو کې چې څومره لرو تېروو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو استل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپناه د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت خواسته د خبر اسلامي اماراته چې محمد چیرته مونږ ته سرپناه جوړ کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبر مونږ ته کار زمینه برابره کړي. دغه ډېر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي، دا خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او د غرازی د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی و. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې د شاوخوا 1500 کډوال هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. سبا د فبروري 8 نیټه ده او په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د غړو لپاره انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون پر کچه اغیز وکړي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لرای ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځشنبه د فبروري 8 به د پاکستان خلک د دغه هیواد د مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 160 میلیونو څخه زیاتو پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 306 څوکۍ لري. 216 د مستقیمو رایو لارې ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې اویا څوکیو کې 60 څوکۍ د ښځو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لا له وړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستاني وګړو بې باوري ډېره شوې او له لسو څخه اووه پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دې رښتینی وي. د ګالب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې له ګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي. کارپوانو پاند د عمران خان په مشرۍ د تاریخ انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو په ورځ د پاکستان په تیر بیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوچ بلتن غوښتونکو او د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو یو لړ بریدونه کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شی به ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه IIED وایي په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او نارینه د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د خپلې یوې وروستۍ څېړنې پایله خپره کړې او پکې لیکلي دي چې دا وضعیت په ټولنیزو اړیکو، رواني او بدني روغتیا او راتلونکي ته پر هیله مندۍ اغیز کوي. له بلې خوا یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ چې په کابل کې اوسېږي وایي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په ګډون له ډېرو زیاتو ناخوالو سره لاس ګرېوان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په 2020 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او سړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایله خپره کړه او پکې یې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوی زلزلو او د 2023 کال له اکتوبر تر ډسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنیدنې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورنۍ بې ځایه شویو نیغ په نیغ اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوسمهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې 45% ښځو او 9% نارینه بې ځایه شویو هیله درلوده چې راتلونکی کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په کور دننه د بې ځایه شوي او له ډلې ښځې د لږ مالي عاید له امله په خراب وضعیت کې دي او ډېر لږ یې کولی شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپل کار له لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د ښځو په ژوند او کار لګېدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایلو ور هاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغېز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بې ځایه شوې چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو هم موږ سره همکاري نه کوي. خپله ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
له پنجشیر کابل ته راکډه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنجشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو. هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېرې اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نقدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو. له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو راپورونه ورکړي چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی چې په دې راپورونو کې یادونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې لیکلي روان میلادي کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم په نورستان کې پر ژبی د لارو تاثیر
د سرکونو د نشتوال لامله زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوي.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، ډېرې مهمې نسخې دي. نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي.
څرنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو.
د بلخ ادبي خوځښت څرنګه رامنځته شو؟
موږ په پېښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړي وو، هغه چوکاټ موږ ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واورې. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د ښاغلي رفی څرګندودي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوال یې د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیلې ژبې بدله شي. عرب ژبپو حسن باکلاوی نن سبا لوی لاري د یو ښارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا، په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا، د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي، نور په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپله ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیځ نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي.
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې سات یا هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار ده چې یو بل تروس شي تروس پورې. دغه سرکونه هم نه دي بس شوې، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل: کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او دغه سیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو شبه او یو کلتور درلوده. خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول، نو کافرستانیان هم دغه لخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو ته ننوتل. که څه هم چې وروسته مسلمانان شول، خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چاره وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستورې په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه تیر شوي دي. په لهجو کې، په عاداتو کې تغییر دی. نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یادې ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیځ نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره یې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړی او د بشپړېدو سره به یې لویدیځ نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
استاد حبیب الله رفیع نشتې درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله یې ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې یې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
الله فضل د خدای، اوس مخ په ښه کېدو یم. پښه مې ښه شوې ده، تخمې اوسې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بد شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زرو دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی. د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزه کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډیر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماتکي شاکرې لخوا خراب شوې. نمغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تداوي لاندې یم.
خدای دې صحت درکې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
خدای فضل وکړي هغه کتاب اسرار الافغان نشر شو.
مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پې کوو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړئ چې په دې کتاب کې څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي دي. دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و فاینل کی و جوار سیاسی حرکت و چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته و کرواسیانو کی دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لودر او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چه دی دوی پزید راون پاسیگی او دی دوی نقدرت و نیمی نه امدادی چه اولی دتا دعوت ور کرده چه اکبری دین کې ور سره برخه واخلي. د ویل ژوند څنګه خپل لار نه بدلو نه دی ور سره تللی. ورسته د وی بیا زندان ته چولې دی، مالته په زندان کې وفات شو. یو مبارز سړی دی، یو ډیر معتقد سړی دی او پای نه حال کې په ولس کې ډیر معاصر سړی دی. دوه کاله په عربستان کې تیر کړي، والته په عربو کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کی په افغانستان کی. جالب ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ کې وادونه سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دای دې خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یوګو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی او بیا د غوزه لاهور څخه تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته والته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده او د کلتوري مبارزې په څنګ سیاسي مبارزه همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې. ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري، دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي. او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټوسټیټ ماته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو. دغه فوټوسټیټ ملګرو راوسته او د دواړو نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده او که نه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو. کتاب فارسی ده،
کتاب فارسی ژبه دی، فقط پښتو یو ناره پکې شته.
همدغه ناره د دې نارې ژبه څرنګه ده؟ داسې په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو.
د نارې ژبه خډیره زړه ژبه ده. د ناری ژبه زړه د خدای د نه ده
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد یعنی ستاسو اټکل څه ده دغه نارک تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شو یعنی داس فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو ناریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو خو نورسته د روحانیانو یو دوی نارې ما پیدا کړي دغو نورسته د خټکو په تاریخ کې مې یوه ناره پیدا کړي دغو نورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وې چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی بیا د احمدشاه بابا د وخت نارې وې چې د احمدشاه بابا تاریخ پکې راغلی همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ یې په نارو کې ځای کړی او هغه نارې راپاتې دي ورو ورو را پیدا کیږي ما د هغه نارې پیدا کړې دي یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه د یوسفزو د دورې دي د یوسفزو د واکمنۍ دي کله چې یوسفزي د کابل نه یوړو سولوال ته په پېښور کې میشت شول هغه وخت دوی نارې ویلي د ګزیانو سره جنګېدلي هغه نارې لاسته راغلي نو نارې په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو له دې کبله هم ډېر ارزښت دی ما یوه مفصله مقدمه پرې لیکلي یو اتیا مخه او دغه مسایل چې پکې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلي چې دا په نورو کتابونو کې نشته یعنی بیخي یو نوی کتاب دی
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی او د دې ګڼ دلایل دي وروستی دلیل یې دا دی چې ته څلور ځایه د مستنف په نامه امضا پکې کړي او چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده هغه جانکوړه یې یاده کړې په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هېڅ غلطي نه لري نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت یې لیکلی چې دای د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جانکوړه کې سیاست پرېښودو نورې ادب ته مخه کړه په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوختې افغانستان ته او په افغانستان اوسېد افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې
د خوشحال خان خټک په خطي نسخې باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده او ډېره اوږده مقدمه ده هغه ما لوستې وه او فکر کوم ډېر مواجه دلایل دی لوستونکي لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا ده چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زښت زیات ارزښت لري دغه شاعر لیکنه چې د خپل لاس لاسته راشي د هغو سره نور نسخې نه مقابله کېږي ځکه نورې نسخې د بل چا په لاس وي لاس پکې وهل شوی ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا په سلو کې پنځوس ګوتې پکې وهل شوي ځینې خطاطانو ګوتې پکې والي ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي د نه دي لیکن د دو نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته یا نه دی خوښ شوی په غوی خط کش کړی بیرته یا ماغه غزل بلند بهر کې لیکل نو ګوتې یې پکې وهلې لاس یې پکې وهلې او دقیق لاس چې مصنف یې وهلې شي نه بلکې نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبر ترین او مهم ترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوی دی دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال خطي نسخه البته ستاسو پخوانی او ستاسو پخوانی کتابونه هم خلکو ډیر خوش کړي دي خدا تازه وروستیو کلونو دي استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د اے آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوغوړئ او کار پرې وکړئ
نو ښه مواد قلف دي زه چې راغلی یم ما خو اکاډمۍ ته خپل کتابخانه بکلی هغه زه چې راغلی یم هغه لا کار لاندې ولا بشپړ مې نه و تسلیم کړي نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کړي څو چې زه ورشم او بیرته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته نو په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی هغه هملته پراته دي مونږ ته خوندي دي او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي سمدستي یو څو نورې نسخې هم شته هغه هم ډېرې مهمې دي مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله هغو کې محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي او نورې مې پیدا کړي دي فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره یې جنګ کړی جنګ نامه ده د هغه سره جنګ کړی د انګریزانو سره جنګ کړی همداراز د هغه غازي نامه ده د غازي محمد جان خان نه هغه نسخې پرتی دي هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي خدای وکړي نو زه بیرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم
تاسو ته حل لاره څه ښکاري څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بیرته ژر کار شروع شي
حل لاره یې مغه ده چې زه بیرته پښه ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم بیرته ولاړ شم او را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړو کار ته وکاو د چاپ لپاره آماده شي
له استاد رفیع څخه مننه وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي حالو څلو پاړه واوري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پوتي روس باندې د ول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختک سره د نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ خو کله چې په 2019 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلاله خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالرو خرچ شو دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو په دې عکس کې یو باراني ورځ ده د ونو پاڼې رشیدلې سړک لوندې فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاري شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی موبایل کیمرا لري ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستلی شو میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاشل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید مونږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو، که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابینو بیرون کې څه وي. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلند ودانۍ کوم ځای ښکلی ده، یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان سې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازدیګر او سهار ده. مونږ د یوې ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو، یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو هغه ښکلي ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوی چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي، اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوی چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه له یوه جیک جای نه له سطح د مځکې نه تقریبا دا پنځه شپږ متره جیک له غونډۍ واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاغذ رانیسي. ښه داسې دا هم یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو، تاسې په پرده کې نه مستطیلونه ښکاري. نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده، که غواړی جالبه شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سه جالبه تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه داسې دا په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده، او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو افسرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک روانې، دغه خواته سې د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکړئ سې له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیږه دا کمره کېدئ چې هر څومره سې کمره سې ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. کله دلته یادوري وکړم، کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر خسته خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنترول کې داسې یو وایرلس یا بسیمه او یا سیمداری چې تاسې هغه ریموت کنترول وصلوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا یې د خطر سره سړی ډېر باید کوشش شي کمره تا قانون خوری او بیا عکسونه صاف لاسی. تا یا بل لاره چه و قوه غواره چه تاسی عکس نورم کلی راسی، نو پا HDR رژیم یا ستایل که کبیسی عکس واخلی. HDR سیستم داسه لسه تاسی ده کبیسی پا مثلا یو عکس لڅو عکسونه جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس مثلا لږه تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویرو کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کولی عکس ترې جوړ کړي.
د ښاغلي رسولي په مننې له وی خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پاړ.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې 23 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی 12 کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګي دي. یوه یې هغه نومېشي، بله یې زاو هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو څه باندې 2 لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې یې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دی، دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیای مې لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بېلابېل فرهنګیان، دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده. په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه. مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ایزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عامه شي. همدغه و چې تقریبا که زه ووایم چې د 1920 یا 30 کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په 1940 کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونیزې ناستې په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستیو حالاتو کې دا پیل شو. او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړی وغه د هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته وو هغه چوکات موږ سره ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته او هغه چې کې خوتر شو ورو ورو ورپسې مجلې شوې ورو ورو میرمن بهیر شو. د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه، د اماغه وخت په هغه چې درته ویم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای ته رسیدلی چې یوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نه و. مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هرې جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د 10-12 کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر 30 پورې، تر 50 پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په وګړو کې لسلو لتر 200 پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته دا د 1400 دغه د نوی ملسیزی په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه
او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې مې کوشش وکړه چې دا
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده، تاسو یې څرنګه ارزوئ چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغیر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغیر راغلی؟
زه درته ووایم چې په بلخ کې پاغو شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته وروپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول، د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګ نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. تو په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې دښته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناست چې وي د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي. بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به هم کره کتنه کوله. او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري. کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپله یو مسولیت چې مرانه نه دی یاده شوی هغه هم دا دی. اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې خپور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو وراخیستلی وای، به ډیر غټ کارو. زه د وس د ځوانانو د پاره یاد هر حق هغه د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بورته خواس دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمی توب نه ورکوي نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کمپاین دغه توګه باندې وشي دا به ډیر غټ کار وي.
لیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه. دا ساجی راډیو ادبی مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو ته رسیدلی او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. لاغلې نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتساپ کې په خپل شخ په ساجی راډیو ادبی مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وي نن دی ساس کے ساس کے بگریوان وینم. واخست سپرلای در نہ ظالم دور سرسر اننگی دیوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کے راگی رشوی خکلے تصویر نن زندان وینم. سوشو پختنی کچو پخلشوی تا تالک آئینہ غندے ایان وینم.
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر تر رسیږي. تر بل خبرونه زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. شدی وی
بنا وجانا نظمات قرار راشا مهربان زمان بلا واخلما جانا نزمان